سلامونه احمد شبریم دا سجل رو ده سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو په مشه یو ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د سلسله زپلو سیمو د کورونو شوانځیو او مهمو خدماتو بیا رغونې ته څه باندې 138 میلیونه ډالر پکار دي. رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو، اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړ. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او په 2026 کال کې به اړتیا په همدې کچې وي، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې ده. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په ایران کې له 70 زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پیله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي. سږ کال په لسمو میاشتو کې 22 افغانان اعدام شوي. داسې ښکاري چې سږ کال د اعدام شویو افغانانو شمېر به د تیر کال په پرتله زیات وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمېر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشئی موادو د قاچاق اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوي، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. د هغه په خبره تورن کسان په لومړی پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو له کبله اعدام شوي چې په زور او ربډبنه ترې اخیستل شوي دي. که څنګه په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. یو افغان د امریکا د تیر کال د ټاکنو په ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سازي توپ د برید د طرحې په جرم په 15 کاله حبس محکوم شو. 19 کلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې د وسلې او ځینو مهماتو د اخیستو هڅه کړې وه. حاجی زاده او یو ملګری 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهوما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شو. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی، خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه دا اورولې. د محکمې د اسنادو له مخې دغو کسانو هڅه کوله چې 2 میله ایکې څلو وڅل ویشتیا کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید په وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي نیول شویو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته استول کیشي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 30 مخالف وسلوالې د افغانستان پولي تفسیر ما وژلې دي. د پاکستان پوزنن په بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي. پوز وایي چې دا کسان په کورم ولسوالۍ کې د دوه هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2015 کال د ځوانانو آسیایي جام په درېمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د قطر د پلازمینې داوهې په ورزشي سټډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو شلو ورونو کې سیالي لوبډلې ته 141 منډې هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په شلو ورونو کې یوازې 116 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې ده، خو لومړی هغې بیا له سریلانکا ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچلې نامه سلام ونه کی هیله میونه درنو ست کوم کو هیله دا چی ټول بروغ او جوړ سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تستول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنی لوست شرغلاست. نو دا چی از موږ استاد لمړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لست راوړو. دا چی د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه پزرکوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره سوی و او سوداګریز کاروان نن هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنې کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او د بېوزلۍ پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو ځمکې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بېوزلۍ بیا د دې لامل سو چې سخته مالي او اقتصادي نابرابري رامنځته سي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سو، چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځېد. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیوا تر شمال او د سنتر څنډه پوری بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیوا په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موجیات کړل د دې هر یو د زنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوم کو داوود افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یوه ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاته سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارثوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاتلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاون د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړي او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خواص څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محرم انسسیوی و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ لږ څه وزنډ و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نموري بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستی، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او د دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا وو دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کېږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه وه. د دې تر څنګ سربېره پر دې چې مادي انګېزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ بیاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شي ور سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالاتو په حق لده. د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان
سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمدشاه بابا وخت تر رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ یې په ګاونډیو هیوادونو کې سیاسي ناوړې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې سوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاسه ورکړې. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخه دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. یرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستې. د دې ترڅنګ یرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربلی ورسی باندې د دوی کراکه ذاته د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې سترغلې چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبدالله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاچیدرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواص څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل تر منځ به اتفاقي منځ سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاتون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنې دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشی کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاره اتاویه میلادی کال کې سلوی زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 14مه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوین اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته یې د پایټکې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13مه میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې د سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې لدې د افغانستان اقتصادي حالت شو. تازه د احمدشاه بابا او د مرکزي دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه و. نو هغه قبیلې صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو. ابدالي احمد خان هم په 1922 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډیو هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه. او احمدشاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات جوړ کړل. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږویشت کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دومره مصرف کړي وو چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد د پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. د احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بېرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بېره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو خوا سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1940 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې تر څنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
آزادی ملما سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پېژندنه پیلېږي.
زما نوم وحیدالله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي.
ډېر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبي لیکنې کړي دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډېر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې دې راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوو درېو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟
تکر صاحب محترم، لومړی تا پیسې موږ راته کولې، هغه په کلي کې ولې د کلي مکتب بولو، نو په کلي کې هلته مکتب داسې شکل سره جوړ شي، او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورلو، هلته مو د زده کړې لپاره صحیح امکانات نه درلودو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې به موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې. ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات ښه نه وله، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په داره کم شکل شوې چې مکتبونه د معارف سیستم توجه نه وه شوې. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایي یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې وداد کسانو چې په سیم کې به 15 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا دغه نور ملګرو، دغه نور کوم سیمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ په څنګ ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشر دغه لا موجود ولو، تباشران ولو. خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا وله، په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ وله، او د هغوی له مخه به زده کړې کتاب سره شوی.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایي؟ شپږ کاله. د شپږ واړه کلونه په انګړ کې درس وایي، یعنی ټولګی مو نه درلوده؟
ټولګی نه ولو، فقط په هغه کلا، زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیم په ول، نو هغه نور پاته سیمونه چې ول هغه باندې په سرای کې، د سرای په منځ کې ناست ول. نو د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې دغه نه درلوده، چې یو منظم سیستم سي او صحیح سیمونه فعال سي. خدا غته شپږم ټوټي پر سیمه زده کړې وکړې، هغه مو دغه د باندې زده کړې، د چا په اصطلاح باد و لمر و یخ ته مو زده کړې وکړې، نو دی صحیح سیستم برابر نه و.
بیا له دې ځایه چې لیسې ته ولاړئ، په لیسا کې د ټولګي څښتن شوي که نه؟
تکر صاحب، هلته طبیعي ده په اطرافو کې، په لرې پرتو سیمو کې نسبت ښارو ته یا هغه د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و. ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې، هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله، هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو. موږ چې کله د لیسې ته راغلو د شاجی په بازار کې موقعیت لري د بابا هوتک دوه لیسې وي چې یو بابا هوتک نمبر ون لیسه بل بابا هوتک نمبر دو زه په بابا هوتک نمبر ون لیسه کې وم هلته بیا نسبتا سیستم جوړ ولو ولې هغه لیسه له پخوا وختونو څخه جوړ وه چوکاټې برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړ ولو د اوبو سیستم یې فعاله وو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیم کې بلغ کاسه وو هم کله چې موږ د لیسې برخې ته راغلو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنې په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې موږ وکړلې.
ادبیات سره مو لکله علاقه پیدا شوه په لمړنی خوونځي کې کورسته په لیسه کې کلمې شومتوبه
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې موږ تکلې جریان پیدا کړی په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به من وصل دغه راز دغه شیرونه به ما په تلیفون کې ثبتول نو دغه به مل ځان سره چکو ته ولاړم هلته به مې وصل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډیر پنج را کوي له دې سره مې ډیر علاقه پیدا شوله بیا مې غوښتل چې په ژوند په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او زو کې ورسره اضافه
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس را ته وایست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم وو؟
بلې و ته کل صاحب لومړني شعرونه کومې طبیعي ده چې ګړچیاوې به لري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو همدې برخه ته لا جریان لري دوام ورکړي.
او دا لومړۍ لیکنې مو شعرونه وو که نثرونه؟
یا لومړۍ لیکنې مو چې وې هغه نثرونه وو د نثرونو برخه وله خو هغه لیکنې دورې ما کړې وې د ژوند دپاره د ځوانانو دپاره دي.
ډېر ښه. نو یاد صاحب اوس یو شعر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له همغو لومړنیو هڅو نه یو شعر اورېدونکو ته لطفا وړاندې کوي.
په دواړو سترګو یو شعر ده: ښکلې څه کوې بدرنګ په زړه صفا دي ښکلې هم اخر په کلي کې بدنام سي مازدیګر دې واده پره سوه ته رانغلې ما دیگر دی واده پرس و ترا نغلی سوچ زان نرسوی بیا با ما شام سی دنفرت خبری طولی و رکی غارم دنفرت خبری طولی و رکی غارم خدای دی وکلی چی دمینی داستان عام سی اسپلنی دنظرمات لپار شدی حسی نچی شکلی طول دین زکام سی یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي. تکاسه دغه یو ولکه غزل و
ته زیاته مننه
الان دا ول ملي کړي
په زړه پورې و. مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی؟ یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې؟
تکل صاحب په زما په شعرونو کې که څه هم ما د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالې هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي هغه د ټولنې د خلکو دردونه د دې ژوند د ستونزې او د دې تر څنګ د پېشکي برخه کې ځینې مسایل ځینې هغه پیغامونه ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي زما په شعرونو کې سرکونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډیر مشیرونه نه دی لیکلي، نو نثرونه ډیر دی، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نړۍ نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېرې مقالې دي، مثلا دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو دپاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلک وو موجوده مشکلات ستونزې همدارنګه د وطن سره د مینې محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړئ او ادبیات مو څنګه، ادبیات پوهنځی مو څنګه خوښ کړ؟
پوانتون ما کتل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه د دې لیکنې د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستون سم په دې برخه کې کار وکوم. د زو پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدل په تفصیلي شعرونه چې په مطبوعاتو کې په چاته پورته کېدل د تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالدی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستلې مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لږ تر لږه که د هغو په لاره نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وي؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وایي چې ډېر شاعران ولوسه، هغه له ما څخه نومان دی ذهن ته نه راځي. یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغو شعرونو یو ډول زه دې ته وهڅولم، کله چې په ما د دې شعر ولوسته یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکوره یې خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړې دي د دې په دې برخه کې دې ما سره د شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدی او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ما ته ډیر انګیزه راکوله، نه دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کېږدم، بلکې د دوی پر ځای چې ما ته د دوی اشعار و دي عمومی مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریښې وغځولې، الهام ما ته د دې شعرونو څخه ډېر مرسته کړې ورته.
ډېر ښه. او تاسو یوازې د اوسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نثر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګوري او له هغونه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي.
رکال صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدا او د ځینو حنان برکزای ځینې نور دغسې اشعار شاعران موجود وو چې د هغوی شعرونه ما مثلا کول، خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخه هم د نظم او د نثر په برخه کې د دې د ضلیر متاثره کېږم او ډېرې لولم.
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحالو رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلې دي، دیوانونه مو لوستې دي، او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دنده درکوله چې ورشي دا وګورئ او بیا راشئ مثلا د تاسو د امتحان یوه برخه وه.
تکات صاحب محترم ده یو هغه مسله هم ولا چې مثلا هغه دینی د غلیکوالانو شاعران چې په دې تفصیل په نصاب کې مثلا په دینی مزامینو کې تاتل زموږ ماسته او بیا په دې برخه کې موږ استادان له خوا چې باید تاسو دغه کتاب وګوري مطالعه کړي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سمینارونه دایر کړي یو هغه مسله او بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعې یو کوه علاقه درلودله کتابونه او د مثلا دیوانونو مطالعه کول او دغه شان وړ موجود و چې موږ هغه کار مخته
یاد سه. بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایئ چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي، خو اوس یو بل شعر که راته ووایاست چې اورېدونکي ستاسو د شعرونو یوه بله نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل ده: وشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، وشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وایي. را سره به وي شپېلکی په لاسو کې، را سره به وي شپېلکی په لاسو کې، کمیلار د جانان د کلی مل وای. تنها نسم تنها نسم تلای پلار ډیر ویریژم، تنها نسم تلای پلار ډیر ویریژم، چې جانان مې هم د شعر خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوږ دی چې راوړی دی درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډېر اله ډېر خو ماته داسې ښکاري چې ستاسو ډېر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې هو تکر صاحب، د غزلې په برخه کې څلورزو په برخه کې موږ دغه د شعر
له هغه سره څنګه یاست له نظمونو سره او له آزادې شاعرۍ سره؟
نظمونه مې تر اوسه نه دي لیکلي، خوند راکوي لولم یې د نورو شاعرانو. ما خپله تر اوسه په دې برخه کې د آزادو نظمونو په برخه کې د دې آزادې شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خو مو نه دي، مګر د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډېره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلتون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته پرې نه ږدي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکوي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شاعریم شده، ولی هغه تر ډېره حده دي ویلو له اړخه دي په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر دا ښه ده باید په دې برخه کې ځوانان او ادیبان شاعران کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه سکال صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبان او شاعران او لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، او دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خصوصي دي، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خصوصي دي، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغو کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا بیا وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم بنسو.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي، تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپل هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلې په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت کوي. هلته د ځوانانو د راځي کېدو، د شاعرانو، د سنګې د خوربولو لپاره یو مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنجشنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړېږي، مشاعره جوړېږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ دغه شعرونه تر نورو ځوانانو ورسولي دي.
دبل هم په کندهار کې دی؟
بلې، و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې ترڅنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې اوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتهوار مجلس لرو، د شاعري لرو. په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي، ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحیدالله یاد د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې.
د ازادۍ میلمه.